مشال ریڈیو داودا محل په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبرې سات کې مزبوري وال کاکړ هر کله کوم د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې پاړي او شنې رپورټونه او شنې نه دې غړي برخه دي. خو تر دې هر څه لمخه به د دې سات خبرونه واورو چې ګلایا ځوړند کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سر ټکی. د پاکستان حکومت وايي د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو مائده زندولې ده. په غزنی ولایت کې په ماین چاودنه کې یو دینی عالم وژل شوی او د روسیې د نسکور شوی الوتکې په اړه ویل کېږي چې په دې الوتکه کې ناسا په چاودنه شوې وه. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیې پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو مائدې د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. دا مائده چې په 2010 کال کې شوې وه، مخ یې پاکستان اروپایي هیوادونو ته تللي غیر قانوني پاکستانی کډوالو او نورو هغو لپاره چې د پاکستان له لارې تللي وو بیرته ورستنېدو اسانتیا برابروله. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وای د اروپای ټولنې هیوادونه د مهال د مایده څخه ناسمه استفاده کوي. د نوموړي په وینا د شوی مایده لمخې باید یوازې هغه غیر قانوني کډوال ورستانه شي چې پاکستاني تصدیق او نور معلومات په بشپړه توګه تایید کړي. خو نوموړي وای اوس د اروپای ټولنې هیوادونه پاکستان ته خلق پرته لدی چې پاکستانی چارواکو تصدیق کړي ورستوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر دا هم وای چې د 2016 کال په اوګدو کې لاروپایي هیوادونو څخه 9000 کسان د غیر قانوني کډوالو په توګه بیرته پاکستان ته استول شوې دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د وی کارخانه سلورم چک د راپریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیره 18 ته رسیدلې ده او د ژغورنې عملیات نن هم دوام لري. د لاهور ریسکیو یو چارواکي جام ساجد حسین نن مشال لري ویل اوس هم د ملبې لاندې تر سلو پورې کسان گیر دي. نوموړي زیاته کړه
ترننه پدې کې د مړو شمیره 18 تر رسیدلې ده او لدې سربیره موږ یو سل درې کسان ژوندې د ملبین را وستې دي او د غرنګ پرون د 50 غنټو وروسته یو 18 کلن ځوان چې شاهد نومیږي موږ ژوندې را بهر کړې دي. زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي.
دا پیخه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د ودانۍ د راپریوتو تر وجه تر اوسه پورې معلومه نه ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د صوبې په هر ضلع کې به ماډل ډیګري کالجونه جوړول شي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې دغه کالجونو جوړولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړل شوې ده. په هغه شپږ ضلعو کې چې ډیګري کالجونه به جوړول شي په هغه کې چترال، دیر، سوات او لکی مروت هم شامل دي. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یو بمی چاودنه کې وژل شو دی. د غزنی چارواکي وایي مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې د مذهبي خبرونو یو رادیو لرله په ماین چاودنه کې وژل شو دی. د غزنی د والی بیان محمد علي احمدي پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب وو. تر اوسه کومې ډلې د بریدز مواري پر غاړه نه ده اخستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ولایت ته سفر وکړو سو هلته وسنی امنیتی حالات له نږدې وګوري. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی پرون د مشال رادیو ازادي څنګه ته ویل چې ولسمشر د لوګر له سیمایزو چارواکو او د خلکو له استادو سره خبرې وکړي سو د شته ستونزو د حل لارو په اړه د هغوی وړاندیزونه واوري. نو موري زیاته کړه
دا سفر رئیس جمهور با اراکین نظامی ملک
په دغه سفر کې جمهور رئیس له پوځي او ملکی چارواکو او همدارس د خلکو له استادیو او په مجموعي توګه د لوګر له خلکو سره خبري وکړي. وضعیت له نږدې وکړ، له خلکو یې واوریدل، د ستونزو او د ستونزو د حل په اړه خبري وکړي. د ټولو مهمه دا چې د هغوی وړاندیزونه یې واوریدل چې څنګه ستونزې حل شي.
لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی، وخت نا وخت د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړې پکې کیږي او د رپورټونو لمخې همدا محل یې ځینې ولسوالۍ او یو شمیر سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. ټاکل شوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو فوزي به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په 3 نیټه به په ویرجینیا ریاست کې په سزا محکوم شي. یوې امریکایي ورسپانې د دې شخص د محکمې په اړه چې نوم یې اریک حمید لین خودل شوی رپورټ ورکړی. نوموړی د اګست په میاشت کې د ترهګرۍ سره په تړلو 15 تورونو مجرم بلل شوې دي. امریکایي سرنوالان وایي د پخوانی شوروي فوزي په افغانستان کې له طالب ډلو سره یو ځای شوی وو، او په 2009 کال کې د افغانستان پر سرحدي پولیسو او امریکایي سرتیرو بریدونو کې برخه لرله. تاسو د مشال اړین خبرونه اورئ. د فرانس خبری اژانسونو د رپورټونو تر مخه د روسي د نسکور شوی الوتکې په توري باکس یا د معلوماتو جمع کولو باکس په اړه پرونیو اسیلونو سرګند کړي چې په دغه الوتکې کې په هوا کې ناسا په چاودنه شوی و. کچري دغه خبرونه تایید شي، دا به د هغې پیخي په اړه لومړنی مستند معلومات وي. تر دې مخکې په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانس 2 ټلویزیون چینل خبر ورکوي چې د الوتکې په تور بکسه یا معلوماتو ثبتولو علاقه د یوې چاودنې غږ ثبت شوی. په همدې حال کې روسي مصر ته د خپلو ټولو مسافر وړونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ نه د روسي سن پیټرزبرګ ته روانه و، تیره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره شوه. په دغه پیښه کې ټول 244 مسافر وژل شوي ول. اورسته خبر د چین او تایوان مشرانو په تیرو شپېتو کلونو کې په لومړي ځل په سنگاپور کې ملاقات کوي. په 1997 ختم کال کې چې کله د چین د خلق جمهوریت کورنۍ جګړه پایته ورسیده، د تایوان پر یو برخه د ملکیت داوه لري. لدی کابل د دوړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیکی اړیکې نشته. رسول هغه چې ما یانګ جو د تایوان ولسمشر شو، په تیرو کلونو کې د دوړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپل کړې ده. دا تر دې مهال د مشال اړیکو خبرونه
خبرنامو له مشال ریډیو څخه واورید چې ګولای از وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان حکومت وایي چې له اروپای ټولنې سره یې د غیر قانوني کډوالو د بیرته راستولو تړون ځنډولې دي. پاکستانی ډیپلوماټان وایي د هند لخوا وکابل ته د وسلو ورکړه به خطرناک نتیجه ولري.
اور مین کنسرن از اور سکیورټی، وای ډز افغانستان نیډ هلیکاپټرز.
په کوټه کې یو شمیر زده کوونکو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی او وایي چې معیار په پام کې نه ساتي.
د یو کارخانه په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي او هغه نه اداره نه ده جوړه، او اداره موږ هغه ته وایي چې دا غیر یو ضابطه اخلاص وي، دا غیر یو طریقې کار وي.
په پاکستان کې صحافت یو صنعت دی او کنه د یو ادارې په توګه کار کوي. د افغانستان په کونړ کې په شونځیو کې پر پولیو ضد د ویکسینو عامه پوهاوی پیل شوی دی. د دې هر څه د تفصیل د مشال ریډیو په دې خبرونه کې اورئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیا پرته یې د اروپایي ټولنې له نورو غړو هیوادونو سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو معاهده د ناسمې کارونې له کبله ځنډولې ده. د خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان کړې ده په اسلام آباد کې. نوموړي د پدې اړه یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې اروپایي هیوادونه له دې اتړون یا معاهدې څخه ناسمه استفاده کوي. ریاض مساخیل پر رپورٹ لري.
اسلام آباد کی خبری غونډه ته د خطاب دوران د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وی چې یورپ پاکستان ته د بشري حقوقو درس ورکوي خو په خپل پدې عمل نه کوي، او دا ځکه چې یورپ کې د مسلمانانو سره امتیازي سلوک کیږي. نو موړي زیاته کړه چې تیر یو کال کې د یورپ نه لسه تیزر خلک بیرته وطن ته را لګل شوې دي. د په خبره یوازې ګيره او حجاب د ترهګرې په زمره کې ناراضي. د چودري نثار علي خان وینا وا چې پاکستان به یوازې هغه خلک قبلوي چې پاکستانیان وی او بغیر کاغذونو په ناقانونه طریقه یورپ ته تللی وی. د ویناوه ک په یوتن د ترهګرې شک وی، نو باید چې په هغه ملک کې په هغه مقدمه وچلول شي. د ذکر دا چې د پاکستان او یورپ ترمنځ په کال 2010 کې یو لوزنامه شوی و چې تر مخه به په غیر قانونه توګه د یو بل ملک ته سفر کوونکي واپس خپل وطن ته لیږل شو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت له راپرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر اوس 8 ته رسیدلی دی او د ژغورنې عملیات دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د تیر شروع په ورځ لاهور سندر سنتی علاقه کې د رغورزیدونکې سلور چتیزی ودانۍ د ملبې لرې کولو کار نن په سلورم ورځ هم روان دی، او د لاهور د امدادي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په وینا چې دوی به نورو دوو ورځو کې د پاتې ګیر شوو کسانو د راویستو او د ملبې لرې کولو کار سرته ورسوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د ریسکیو یو چارواکي جامس جاد حسین وی چې اوس هم د لسو نه پنځلس پورې کسان د ودانۍ د ملبې لاندې ګیر دي، او دوی به کوشش کوي چې زر تر زر یې را بهر کړي. په دې اړه نوموړي زیاته کړه،
تر
ننه په دې کې د مړو شمېره اته دېرش ته رسېدلې ده، او له دې سربېره موږ یو سل درې کسان ژوندي د ملبې نه راویستې دي، او دغه رنګ پرون د پنځوس ګنټو وروستو یو اتلس کلن ځوان چې شاهد نومېږي موږ ژوندي را بهر کړی دی. زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي، او موږ ډېر په طریقه کار کوو چې له دې ودانۍ زیات نه زیات ژوندي خلک را بهر کړو، او نن به موږ د ودانۍ د شا اړخ نه اپریشن شروع کوو کوم چې بعد دوه ورځو کې سرته رسی.
د ذکر ده په یادې ودانۍ کې د پلاسټک تیلو کارخانه وه، او د لاهور د پولیسو په وینا چې په دې کارخانه کې د یو نیم سلونه واخله تر د دوه سوه پورې مزدورانو کار کولو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د هند او کابل پوځي همکاریو په اړه خبرې لا په لومړي پړاو کې دي، پخوانی پاکستانی ډیپلوماټان د هند د دې اقدام په اړه خبرداری ورکوي او وایي کابل ته د هندیو وسلو ورکول به خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ رویټرز خبري اژانس د ځینو افغان او هندي چارواکو لکولو وویل نوې ډیلی کابل ته جنگي هلیکاپټر ورکول غواړي چې د وسلوالو پر ضد موثر عملیات وسي او د هغوی نفوذ کم کړل شي. پر دې موضوع پامیر ساحل رپورټ لري.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر خبرداري ورکوي چې د هند لخوا افغانستان ته د جنگي هلیکاپټر ورکول به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ ځینو افغان او هندوی او امنیتي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته وویل نوی ډیلی به کابل ته څلور جنگي هلیکاپټر ورکړي چې په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو زیاتېدونکي یاغیتوب پر ضد مبارزه وکړي. د چارواکو د نومونو خودو په شرط ویلي په دې اړه به د افغانستان ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هند ته د سفر پر مهال پریکړه وشي. خو په کابل کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د جمعې پر ورځ مشال راډیو ته ویل د نظامي او پوځي مرستو په اړه خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي.
دی وای له افغان هوایي ځواکونو سره د هند د مرستو بحث په ابتدایي مرحله کې دی. په دې کتنه کې به د دغو همکاریو د جزئیاتو په اړه خبرې وشي.
هندي خبریال پراوین سوامی وایي اوس چې کابل له اسلام آباد نه هیلې شوی دی نو د نوی ډیلی لوري ته ګوري.
پرزیدنت غنی می ویل بی ډیسپوینټډ وذ واټ هی هاز ریسیوډ فرام د پاکستانیز.
دا څه ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان نه مایوس شوی وي، او شایي دا اشاره ورکول غواړي چې که اسلام آباد خپلې ژمنې نه پوره کوي نو هغه دې ته تیار دی چې د پاکستان مخالفانو لوري ته وګوري.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي دا منطق د منلو وړ نه دی چې ګواکې د هندۍ او هلیکاپټرو په ترلاسه کولو افغانستان د طالبانو پر ضد جنگیدل غواړي.
اور مین کنسرن از اور سکیورټی، وای ډز افغانستان نیډ هلیکاپټرز؟
زموږ اصلي اندیشنه زموږ امنیت دی. افغانستان هلیکاپټرو ته اول ضرورت لري. آیا افغانستان په هغوی هلیکاپټرو طالبان وژل غواړي؟ امریکایانو تر 12 کلونو په افغانستان کې جګړه وکړه، خو د طالبانو په ختمولو کې بریالي نه شول. نو افغانستان بلدی یو څو هلیکاپټرو سره څه وکړای شي؟ نو موږ پر دې نه پوهیږو چې اخر د دې پوځي همکاریو مقصد څه دی.
شمشاد احمد زیاتوی چې د هند لخوا افغانستان ته د هلیکاپټر ورکول هڅه معنی لري، لکه په 1978 زیږیز لسیزه کې چې په خوانی شوروي اتحاد په کیوبا کې خپل توغندي نصب کړل او له امریکا سره د اټومي جګړې خطر پیدا شو. نو په افغانستان کې د هند پوځي رول یا ورته د وسلو ورکول ډېری خطرناک او ویرونکي نتیجې لرلای شي.
پامیر ساحلو، ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په یو رسمي سفر سبا یعنی د یک شنبه پر ورځ هندوستان پایتخت نوی ډیلی ته ولاړ شي. له حنیف فاطمه سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال خلیل کرزی هم ملګری دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
افغان چارواکي وایي نوی ډیلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر د سیمه ییز همکارۍ د اصل پر بنسټ دی.
حنیف اتمر با د یو افغان هیات په مشه د یک شنبه پورز د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوی ډیلی ته ورسیږي. د ملي امنیت سلاکار ویان تواب غورزنګ ازادي رډیو ته ویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده بلکې د پدیدې د سیمې هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پیښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ییز ګواښ خبرې کیږي. هغه جګړه چې افغانستان ورسره
مواجه دی د تروریزم د خطر هغه د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې کیږي.
د افغانستان د لوړ پوړې پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپل ولسمشي په فایل کې له هندستان څخه د مرستې ترلاسه کول زندولی وو. نو موري هڅه وکړه چې پاکستانی چارواکي قانې کړی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمينه برابر کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو اربیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي. دا څرګنده کړي چې پر کندوز او نورو سیمو د وسلوالو طالبانو ورستوي پراخو بریدونو افغان چارواکي د سولې په برخه کې د پاکستان له همکارۍ لا ډیر نه هلي کړي. افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره په دې وروستیو کې د روسیې په شمول د سیمې له هیوادونو د مرستې وملاتړ غوښتنه نه کړي. هندستان هم د سیمې یو پیاوړی هیواد دی چې خپل د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ وایي افغانستان په دې باور دی چې د تروریزم په وړاندې په سیمه ییزه کچه ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نوموړي ویل د پاکستان په شمول تل د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د مرسته ورسره وکړي او په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره هم ښاغلی اتمر په دې مسله وغږیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د دې په څنګ کې د تروریزم د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پر تجهیز هم ټینګار کړی دی. په دې برخه کې د نړۍ او سیمې د دوستو هیوادونو څخه په دوامداره توګه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د بنان په دې سفر کې به هم د تروریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې او هم د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په حصه کې هم بحث او خبرې کیږي.
مخکې ویل شوي وو چې هندوستان غواړي افغانستان ته څلور روسي هلیکوپټرې ورکړي. خو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان ښاغلي غورزنګ ازادي رادیو ته وویل د دې هلیکوپټرو د ورکړې په اړه د هند او افغانستان ترمنځ خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې ک یو خوا خبريالان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي نو بل خوا پر دوی د بیان له ازادي څخه د نوړه غټي پروتوکول تور پور کیږي. دا چې د بیان ازادي څه حدود لري او په پاکستان کې د رسنیو د نظام او ضابطه اخلاق لپاره څه ډول تګلارې موجود ده، امر چې اعظمي په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د سېنات مشر رضا ربانی د تیر زیارت په ورځ د سېنات یو غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه هیواد د یو مشر خبريال په ضد کاروایی وکړي، ځکه چې هغه د هیواد د پارلماني غړو په اړه ناوړه ټکي کارولې دي. دا لمړی ځل نه دی چې په پاکستان کې سیاستوال یا د حکومت غړي پر خبريالانو لخپل حد د وټلو یا د بیان د ازادي په نامه له چوکاټه بهر خبر کولو تور پوری کوي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې خبريالان خپل ازادي څخه تیری کوي، په پېښور په هنتون کې د ژورنالیزم د څانګې شوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي چې په دې هیواد کې ټولنی له صحافت سره سم ارتقا نه ده کړې او نه هم صحافت د یو ادارې په توګه رول لوبولی دی.
پاکستان کې صحافیان اغه ته د دې شوزونو پته نشته دي چې یرا څه اغه له کول پکار دي سند دي کول پکار او چې څو کې داسي او پاغه باندې ریاکشن راشي نو بیا دی په دې باندې چې خبره کوي چې را دا کول پکار وو کنو کول پکار. زه مدار چې په پاکستان کې صحافت او انډستری دا او دا انسټیټیوشن شوی نه دی تر اوسه پورې. لکه کوم ځای کې چې موږ وایو د ریاست څلور ستنې وي نو په هغه کې یو ستنه چې کم دی نو هغه میډیا هم وي. خو پاکستان کې میډیا یو انډستری دا د یو کارخانه په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي، هغه پروډکټ چې کم دی جوړي، خو هغه نه اداره نه ده جوړه شوې او اداره موږ هغه ته وایو چې دا غیر یو ضابطه اخلاق وي، دا غیر یو طریقه کار وي.
د پاکستان یو مشر خبريال ضیاءالدین بیا وایي چې پر قوانینو سربیره هر ټولنه یو کلتور لري او د هغه په پام کې نیول سره باید کار وکړل شي. نو موري نظر لري کچيري خبريال د بیان ازادي په مسولیت یا ځمواري سره وکاروي نو بیا بستونز نه ورته جوړيږي.
با
آزادی جو ہے جو ریسپانسبلٹی کے ساتھ آپ استعمال کریں
چکل تاسو په ذمہواری سره لازادې څخه کار واخلې نو باید بیا هیڅوک هیڅ ډول اعتراض نه کړي کچیر اعتراض و هم کړي نو تاسو یې له قانون سره سم ځوابول شي خو کچیر جب په غلط ډول به مهاره په ویلو یا لیکلو وکړول شي نو ښکاره خبره ده چې کلتور د دې اجازه نه ورکوي او باید دې ته پام وکړي شي
کته هم په پاکستان کې د رسنیو د نظم اداره ستا خو زیاودین وای چې دا اداره په حکومتي سرپرستی کې کار کوي نه د حکومت خوشی ته لومړیتوب ورکوي د پیمرا په نامه د برښنایي رسنیو د نظم دغه ادارې کته هم په تفصیل سره د خبريالانو لپاره د پیښو د پوشش او خبرونو ضابطه اخلاق بیان کړي خو ډاکټر فیض الله جان نظر لري چې خبريالان باید په خپل د ځان لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي
پریس لپاره په کار نه د چي ضابطه اخلاق یو بهرنۍ اداره جوړ کړي لکه پیمرا ضابطۂ اخلاق کو ٹور دنیا کی صحافت سے جوڑائی نظما خیال دے چیکور پیمرا سرکاری ادارہ دا سرکاری ادارہ دا صحافت دا پارا ضابطۂ اخلاق نش جوڑو پکار دا پاکستان کی دا جنرسان یوجنز دی دا دا اغی کار دے چی اغی پا دے باندے اولی او ڈیبیٹو کی یو ایکسٹینسو ڈیبیٹ پا آغا ڈیبیٹ کے چکم دے سیول سوسائٹی شامل ہوئی پا آغی کی میڈیا اوم شامل ہوئی پا آغی کی پارلیمنٹ ہم شامل ہوئی پا آغی کی اکیڈیمی ہم شامل ہوئی او دا آغا ڈیبیٹ پر رنا کی دا دا صحافیانو تنظیمو نکی نی او زان لیو ضابط اخلاق جوڑ کی کیر مون بسکو او سبا نکو
پا پاکستان کی پدا سی وقت کی دا خبریالانو پا آر دا بیان لازادی دا ناسم گٹی پورتکولو خبر کیجی چی دا هیواد دا خبریالانو لپار دا نڑی یو تر طولو خطرناک هیواد گرنل کیجی چیری چی وقت پا وقت خبریالان دا بیلابیل لور لخوا پا کی زور ول کیجی او یا هم اوجل کیجی
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
په کوټه کې یو شمېر زده کوونکو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی او تورې پور کړی چې د حکومت روان حکومت د هم د نور حکومتونو غوندې له میرټ یا معیار څخه سرغړونه کوي او د ان ټي اس یا د امتحان اخلو نېشنل پروګرام چې دی په هغه کې کامیاب سوې امیدوارانو ته خپل حق نه ورکوي بل خواته پر همدی د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې هم بحث شوی دی خدای نور نصر په دې اړه نور حاله کوي
د بلوچستان د بیل بیل پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو غانو زده کوونکو د جمعې په ماسپښین د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج وکړ او پر صوبایي حکومت یې تور پورې کړ چې د میرټ په نامه جوړ شوی روان حکومت هم له میرټ څخه سرغړونه کوي د زده کوونکو د ان ټي اس لدارې د نویو ښوونکو د لګیدلو هغه پانی هم رسنیو ته ښکاره کړی چې پکې د اول نمبر امیدوار پر ځای شپږم نمبر امیدوار کامیاب ګرځول شوی محمد عظیم چې په کوټه کې د یوې شخصي اکاډمۍ مشر استاد دی له مشال رادیو سره یې د دوی د احتجاج په حق له داسې خبرې وکړې
موږ ته خو چې کوم ثبوتونه ملاو شوی دی په دای کې د پښین بل خصوص د خانوزۍ تحصیل دا غي علاوه د لورلایس د ژوبس د چمنس او په بلوسي سیمه کې د موږ سره د نوښکیو د دالبنین سبا قاعده په د مظاهره کې داسې کسان ولیر دي چې دا غو خون دي دا غو ورونه دي هغه کینډیډیټس په خپل دي چې هغه په میرټ لیست کې پر اول دویم دریم او پنځم نمبر راغلي دي دوی تم نمبر والا ته خو پوسټر کړی دي کم چې پراول دویم دریم صدرم نمبر راغلی دي هغه ته ویلی چې اساده یونین کونسل نه دي یا د جی ای ټی یا د جی ویچ ته کمپوز غوړ دا د موږ سره ستنه
د زده کوونکو تر دې احتجاج ورسته د جمع په مجلس بیا د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې هم پر دې بحث وسو او د اپوزيشن یو شمیر غړیو پر حکومت او د ان ټی اس د امتحان اخیستلو پر طریقې کار هم نیوکه وکړي د اپوزيشن غړي عبدالرحمن کتران په غونډه کې وویل روان حکومت داسې شوون کې هم لګولې چې دغه په خبره هغه خپل نمونه نسل کلای
مراد خاتون زوجا میر عبدالکریم نېشنل پارټي کا
مراد خاتون چې د نېشنل ګوند د صوبایي صدر میر عبدالکریم میرمنده هغه دلته د اسمبلی د شجینه غړیو په مخ کې راوغړی او یوازې دی دا ولي کې چې زه پلان کیم مشتبیا د یو شون کې په هیڅ قبول ده کله غ ډول برتانی کېجنو د تعلیم بیړه به غر کېجنه نو څه بکېږي بلی خواته بیا د دې په جواب کې د صوبې د تعلیم وزیر سردار رضا بړی چې د اسمبلی غړی ته وویل دوی ته د تعلیم په څنګه کې ټولې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې پاتې سوې خو له هغه باوجود به دوی بیا هم هڅه کوي چې پر میرټ او له سیاسي لاسوهنې ما سیوا ښوونکي برتي کړي که چیرې تاسو همدا نه راته په ګوته کوئ نو کیدلی سي چې ماته حقیقت معلوم نسي زموږ سیستم سمېدلی نسي او زموږ ماشومان له نورو سیمو سره د مقابلې په امتحانونو کې مقابله نسي کولی لاکن دا هم یو حقیقت دی چې د تعلیم په څنګه کې موږ ته بیخي ډېرې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې راپاتې سوي دي د تعلیم د څانګې د وزیر په خبره دوی به د اسمبلی د ټولو غړیو نیوکې په پام کې نیسي او په هر ځای کې که په رښتیا هم د میرټ په مالی سوي وي نو سم له سره به یې پلټنې کوي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
د مومن د باجوړ جنسي زلزلہ زپلی وای چې یخنی زیاته سوی ده او د هغوی کورونا وران سوی دي د حکومت لخوا ورته کومې خیمه نه دی ورکل سوی او ماشومان زنانه او مشران خلګي زیات ناروغ دي دوی د حکومت څخه د خیمو په ګډون د نورو مرستو غوښتنه کړې ده شانواز ترګزی پری رپورت لري
دا محمد او باجوړ ایجنسی زلزله زپلی ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت په وخت امداد نه دی کړی دوی وای چې سخت یخنی ده او ماشومان او زنانه او بوډاګانو ته تکلیف ده چې په سپینه ډاګه شپې کوي په باجوړ ایجنسی غټه دراصل ارزو کوي چې 250 کورونه دي چې پکې 340 کورونه رنګېدلې دغه کلی سپینګری سید معروف شاه وای بیا می د محمود ایجنسی د تمنزو د اختیار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې سرکاري تنان راضي او ځینې کورونه لیکي خو خیمه یې ورته لا هم ندی ورکړي ورنه مې وپوښتل چې بیا نو زلزله زپلی په کوم حال دي ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسی اوسیدونکي دی او هغه وای چې په کار د حکومت د هغوی سره مرستې وکړي
یو حکومت او راځي او دغه انټرنې کوي او د پولیس کمینانو د توازن نه ورکړي چې یو شی راشي او هغه څنګه چاته میلا او شي حکومت صرف راځي او څو ځلې انټرنې کوي
چارواکی ڈاکٹر عرفان پوینا حکومت چمتو دے او دغه زلزلہ زپلو سره مرسته کوي چې څومره ضرورت دغه خلکو وي نو هغه همره خیمه ورته راغلی او ځنې پکې تقسیم شوی هم دي او که ضرورت لدی زیات شو نو هغه به دغه ضرورت خامخا پوره کوي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مدرسې پوسنی حسن
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ تاسو مشال ریډیو ته غوږی است وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین د غرمې 12 نیم بجې سوې له ګلایا څخه د خبرونو لنډی زاوړو.
پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانی پرته یې د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو مائده د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. دا مائده چې په 2010 کال کې شوې وه، له مخې پاکستان اروپایي هیوادونو ته تللي غیر قانوني پاکستانی کډوالو او نور هغو لپاره چې د پاکستان له لارې تللي وو بیرته ورستنېدو اسانتیا برابروله. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت را پرېوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 38 ته رسیدلې ده او د ژغورنې عملیات نن هم دوام لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبره شبي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د کالجونو جوړولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړل شوې ده. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یو بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی د والی ویان محمد علي احمدي پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې مولوي عرفاني په سیمه کې مشهور خطیب وو. تر اوسه کومې ډلې د بریز مواري پر غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون لوګر ولایت ته سفر وکړو سو هلته اوسنی امنیتي حالات له نږدې وګوري. تاکل شوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو فوجي به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په 3 منیټه به په ویرجینیا کې په سزا محکوم شي. د فرانس خبری اژانسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نسکور شوی الوتکې پر توري بکسې یا د معلوماتو د جمع کولو بکس په اړه پورنیو سیړونو سرګند کړي چې په دغه الوتکه کې په هوا کې ناسا په چاودنه شوی و. او چین او تایوان مشرانو په تیرو شپې تو کلونو کې په لومړي ځل په سنگاپور کې ملاقات کړی.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو اوریده چې ګلایاز وړاندې کاوه. اوس هم د پاکستانیو کورنیو ورځپاڼو کتنو پر لور ستاسو او سراج زهیر د ورځپاڼې لوستي دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو وحدت ورځپاڼې خپلې ادارېی کې وایي پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو د پولي اورنس مخنیوي لپاره یوې غوړ کړنلارې جوړولو باندې اتفاق کړی دی. درې مخکې لیکي پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه ملکونه دي چې پکې تر دې دمه د پولي اورنس خاتمه ونه شوه. خو که وکتل شي نو د دې لوی وجه دا ده چې دواړو هیوادونو کې د سلامتۍ بد صورت حال دی. درې زیاتوي د پولي اورنس په ختمېدو کې تر ټولو لوی خنډ د وسلوالو ډلو خوا دړکی او پکار کوونکو حمله او د ماشومان د مور او پلار انکار. کچری دا خندان لړکې شوی وو نو کې دیشي اوس ته هوادونه لپولی او پاک ملکونه وو. ادریا اخیری کې وای اوس چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره په پولو د پولیو د خاتمه ژمنه وکړه کوم چې د ستاینې وړ ده. خو ګدی فیصله ته عملی شکل ورکړي شي نو هله به ممکن شي چې پولیو ورځ ختم شي. خو دلته یو مهمه خبره دا هم ده بای چې د لړکی د دواړو ملکونو عالمان هم خپل غوړه کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ځینې نور ورسپانو خپلې ادارې د IMF لخوا د قرض په لسم کیس لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د بجټ خساري او محصولاتو اهداف نه پوره کولو باوجود IMF په لسم کیس جاری کولو رضا شوی دی، کوم چې حقیقت کې د معاشي پالیسي سازو د پاره یو لوی کامیابی ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد کې د خزانه وفاقي وزیر اساق ډر سره په شریکه خبري غونډې ته په خطاب کې د IMF میشن پاکستان کې مشر اویل چې د پاکستان میشیت کې اوس ځینی کمزوری دی د کومې د لری کولو چې ضرورت دی. درز اساکدار دغه کمزوری ومنلې خو زیاتې کړ چې د بجټ خساري کمول د پاره اخراجات کم کړی شوې دي. د افراطي زر شرط 3.5% ته راوستي شوې ده. دا شند زر مبادله ذخیره 40 اربونه اوریدلې دي او سره نړیوال بانک او ایشای ترکیاتی بانک نه په شریکه د 900 میلیون ډالر قرض میلاوي دو هم امکان دی. ادریا اخر کې لیکي چې بهشکه د موجوده حکومت معاشي پالیسي دستاینه وردی چې دې تیر دونی مقالو کې د اقتصاد د استحکام د بارخه کارونه کړي او د توانای بحران ختمولو په ګډون یې ځینې اهم منصوبې شروع کړي. خو په کار دي چې څومره زر ممکن وي د قرضو نه ځان خلاص کړي او ملک په خپل خپو ودروي. د دې لپاره د ټیکس غلا ختمول انتهایی ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کریسچن ساينس مونیټر رسپان لیکي چې په لاهور کې د پلاستیکو د یو فیکټري چتر په پیښه په حقیقت کې خبردارای دی چې په دغه یواد کې د ودانیو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي. بل خو ډیلی ډیلی ټیلیګراف او رسپانه لیکي چې افغان طالبانو کې د یوې نوې ډلې جوړېدو د سولې خبرې اترې اغیزمن کولای شي. د دې لیکنو لنډیز ګلایاز وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مانیټر رسپانه د پاکستان په لاهور ښار کې د پلاستیکو د یوې فیکټری د چت راغورځېدو پیښې وروسته امدادي هلو ځلو په اړه وایي چې په دغه پیښه کې د شلو نه زیات کسان مړه شوي او له ملبی نه تر سلو پورې کسان ژغورل شوي دي. ورسپانه لیکي داسې نه ښکاري چې دا ځل د امریکا او د اروپایي هیوادونو د جامو کمپنۍ د دې ذمهوار وګرځول شي. په 2013 کال کې په بنگلاديش کې په یوه کارخانه کې بده پیښه رامنځته شوې وه او له هغې پیښې وروسته صارفینو ته دا خبره واضحه شوې وه چې څرنګه نړیوال کمپنۍ په نورو هیوادونو کې په لږو پیسو مصنوعات جوړوي. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه د امریکا واشنگټن میشت مزدورانو د حقوقو د فورم ویان دی لیانا فاکس ووک په حواله لیکلی چې په پاکستان کې د ودانۍ را پریورتو پیخه په حقیقت کې خبرداري دي چې په دې اړه ګامونه پورته کړل شي. دوی زیاتوي باید د دې پیخه په اړه بحثونه وشي. دا نه چې په دې خبره د هر څه هیر کړل شي چې په دغه کارخانه کې پلاستیک ګوتې جوړې دي. ورسپانه د رويټرز خبري ایجنسی په حواله لیکلی چې په پاکستان کې د ودانو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي او دا لپامه غورځول کیږي. د دې ترڅنګ په دغه کارخانو کې د مزدورانو استحصال هم کیږي. د امریکا د مزدورانو ادارې د 2014 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې له ماشومان ډیر زیات مشقت هم اخستل کیږي. بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورسپانه لیکلی په افغان طالبانو کې دننه یو ډلې خپل نوې مشر اعلان کړی دی چې خای په دغه ډله کې د مولا عمر د مړینې وروسته اختلافات نور زیات شوي. ورسپانه د افغانستان د یو سیړنکار برهان عثمان په حواله لیکلی چې دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یو ډلې د جلا کېدو خبره کړي او دا په دغه غورځنګ هر اړخیزه اغیز هم کولی شي. ورسپانه لیکي چې دغه نوې ډلې جوړېدو سره د سولې خبرې ترې هم متاثر کېدې شي ځکه چې د امن بهیر له مخکې نه ډېر ستوندو سره مخ دی. ورسپانه لیکي چې د مولا محمد رسول ډلې سره به یو څو سبا جنگیالي وي او امکان نه لري چې په یوازې سر د امن خبرې ترې لمنځه یوسي. خو دغه ډلې په خبر افغان طالبانو کې به نور ډلې هم جوړې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو مشر ینس ټونتلبرګ ویلي چې د بالکان او مشرقي میډیټرینین ترمنځ د روس د مخ په زیاتېدونکې پوځي موجودګۍ مخه نیول پکار دی. د دې په خبره هغه ځکه چې لدغه ځای ماسکو کولای شي چې په یو بحران کې د ځینو مهمو ځایونو کنټرول ترلاسه کړي. په دې اړه زموږ همکار اسرائیل مومند د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې ریپورت وړاندې کوي.
تیر ورځ په پرتګال کې وی خبري غونډې ته په خپل وینا کې د ناتو مشر ویل د 28 قانونو اتحاد ته پکاره چې په مشرق کې هغو غړو هیوادونو ته باور او اطمینان ورکړي څوک چې څو وخت د روس اتحادیان وو خو اوس په یوکران کې د ماسکو تر مداخلت وروسته له روس څخه ویریږي. پر اساس حال کې چې د روس له غرب سره اړیکې خرابې شوې دي د هیواد په خپل کلینین ګرات علاقه کې فوجي موجودګي زیاته کړې. د روس لری پرتا علاقه کلینین ګرات د پولند او لیتونیا ترمنس پرتا ده. روسو تیر کال د یوکرین کرایمیا سیمه له ځان سره ملحق کړه او همدارز د تور سمندرګي په سیمه کې خپل حضور زیات کړو. البته په دې کال کې یې په میډیټرینیم د شام له بندرګاو سره خپل ځواکونه هوایی او سمندري جازونه هم ځای پر ځای کړي دي چې دا رنګ د خپل اوږدمهاله ملګري شامی ولسمشر بشار الاسد مرسته وکړي. د ناتو مشر ینس سټولټنبرګ خبرداري ورکړې چې روس په ورته کارونو کولو سره غواړي چې د مهمو ستراتیژیکي ځایونو کنټرول ترلاسه کړي. نوموړی وایي باید چې د ناتو غړي هیوادونه دا خبره یقیني کړي چې په دې بدلیدونکي ماحول کې دوی خپل میشن پر مخ بوتلی شي. سټولټنبرګ وایي باید چې دا خبره هم یقیني کړل شي چې دوی د روس د دغه صلاحیتونو د راکمولو جوګه دي او دارنګ ضرورت پیښ شي نو دوی خپل ځواکونه هم ځای پر ځای کولی شي. په اسپین کې د ناتو لخوا د څباند یوې لسیزې تر ټولو لوی پوځي مشکونو تر کتو وروسته د ناتو مشر دغه څرګندونې کړې دي. ینس سټولټنبرګ ویلي دي د دوی په اجنډا کې اوس دا خبره شامل ده چې څرنګه په بالکان تور سمندر او په میډیټرینیم کې د روس موجوده رول راکم کړل شي یا ورسره څنګه چلن وشي. د ناتو د مشر لخوا دا څرګندونې د هغې پښتنې په غبرګون کې مخې ته راغلي دي چې پکې ویل شوي چې ناتو هغو مشرقي هیوادونو ته د باور ورکولو لپاره نور څه کولی شي
کوم چې په سیمه کې د روس د مخ په زیاتېدونکو رول له وجې اندېښمن دي. خویان سټولټنبرګ ویلي دي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی دغلته کې پوز لري، او د په خبره د یوکران بحران تر شروع کېدو وروسته دوی د ناټو د ځواکونو هوایی جازونو او سمندري جازونو د ځای پر ځای کولو کار تیز کړی دی. د ناټو مشر وایي دوی له وړاندې خپل موجودګي زیاته کړې او په نور زیاتولو یې هم غور پیل کړی. په اټلی، سپین او پرتګال کې د ټرایډن جنگ چر په نامه د ناټو 15 ورځنی پوځي مشکونه تیر ورځ پای ته ورسېدل چې پکې شپږ ډېر زره عسکرو برخه درلوده.
مدرسې پوسنی حاصل
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
د خبر ایجنسی د جمرو د سیدونکو شکایت کوي چې د صحت لا سانتیاو به برخې دي. دوی وایي په سیول روختون کې ډاکټران خپل کار نه کوي او نه ورته وړیا دوا نه پکې او ترلاسه کیږي. دوی دا شکایت هم کوي چې د حادثاتو په وخت کې هم پکې په سمتوګه درملنه نه کیږي. فرهاد شنوار پری رپورٹ لري.
د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي او سرکاري وړیا دوایا نه هم نه ورکول کیږي او د صحت یو شمیر اسانتیاو ته اړتیا لري. د جمرود یو تن مشر ګل وزیر په جمرود سیول روغتون کې د اسانتیاو د نشټوالي په حق له مشال ریډیو ته وای.
نامه سرکاري اسپاټال دوه ډاکټران پکې ډیوټي پوره نه کوي، بیا سرکاري دوایې راشي مونږ ته نه ملاويږي. نو ملیریا خو دومره ملیریا دو چې په هر کور کې دوا او درې په ملیریا پراته دي. از مخک ورځو کې یا غاغره واستو دا سوزاکای بس لوګړې وکړې موخه چې په خپل په یو کوټه ته یا غاغونی او په کوټه مې لوګي ډکا کړو. سبه یې بیا خوړلو موږ میا شو نه پمړې او تش لوګي هیڅ اثر یې مونږ نکړو. آغا اوس لکه موږ په شاکت کې اسپاټال نشته. ای غزا موږ دغ زله بیمار رسو چې په کار دی چې داسې اسپاټال موږ ته چل مخام اوس خوتن سالت خراب دی چلته خو دغه دوايي یا ډاکټر وی چې دستي ستن من خو په وو کنه.
او یو بل تن دولت خان د ډاکټرانو د غیر حاضرې پاړه وویل
چې دلته ملکونه سیستم دی زیو تنان چې کوم دی هغه ملکونو خلک دی پکې چې هغه چې کوم دی نه ډیپټي پښتنه څوک دی کولای شي، نه وزیر پښتنه څوک دی کولای شي، نه وزیر چې کوم دی څه حل شته. لکه کوزو اسپاټالونو کې خو سیستمونه دی حساب کتاب دی. نو دلته صرف په بیلډینګ اسپاټال دی، نه پکې دوایګان شته، نه پکې ډاکټران شته. په کار داسو چې اسپاټال سر به وشي د پښتنه کېږي چې دا ډاکټر راغی دارانه غي یو داسې سیستم لکه چې کوز اسپاټالونو کې جوړ شوی ولته ګوته لګي په کور دو چې ګوته سیستم لګيږي.
او د جمرود یو بلتن شیر محمد وای
علاجونو تم خ ضرورت ته ډیر خلک ټول دلته دا ټول خلک دي غریبان دي هیڅ پاسمانده خلک دي چې دلته مونږ څومره پراته یو په هغه پورې دلته چې مونږ بم د مکه وشي سره ویرې نه نه بوس یو هغه ویني مینې پوکي کې نورې څم پکې نشته. بس ته چې ویره سوا غته کمپلیکس ته یا شرفو ته نو بس غریب په الیار کې یا ساویر کې یا ورسیږي. حقدار چې مرجنسی مونږ ته غټه جوړه شي پومدا اسپاټال کې د وایګانې وی خلکو عزت وی د بیزتی پکې نه وی.
د جمرود د خلکو د صحت د غستون زمو شکل د خیبر جنسي د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاستا وړاندې کړي. نو دوی وویل چې په جمرود سیول روختون کې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو موږ به د هغوی پر ضد کاروایی کوو او چې د چا څه قسم شکایت وی نو په دې اړه د ایجنسی سرجن دفتر سره تماس ونیسی. د خیبر جنسی د جمرود خلک وای چې باید د دوی روختونونو ته پاملرنه وشي او د دوی ستونزې د پکې هوارې کړای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوښست. د کونړ ولایت په شونځو کې روغتیاي کارکونکو د پولیو پر ضد ویکسینو عامه پوهاوی پیل کړی او په دغه برخه کې خپل مبارزه فعال ساتلې ده. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د خونځي او تنوستاز وایي چې وخت په وخت روغتیایی کارکونکي ورپیخیږي او شاګردانو ته د پولیو په ضد عامه پوهاوی ورکوي.
دغه یو کس دغه ځای کې ستاسو په ګاونډ کې تاسو یې نه په خپلو باندې ځي په لاسونو باندې د سر رواني هغه په خو باندې تل شي چې نشي تللې نو د دې لپاره موږ او تاسو له څه کول پکار دي.
دی وایي چې په کونړ ولایت کې خونکو هم په رضاکارانه توګه د پولیو د واکسین په برخه کې عامه پوهاوی تملا تړلی او هڅه کوي چې له سیمې څخه دغه نا علاج ناروغي ورک شي.
د کلینیک نه خلک راځي او دلته شاګردان ته د عامه پوهاوی په باره کې د غټولې خبرې کوي. د دې سپروایزرانو راځي.
د کونړ د پوهنې رئیس جمال الدین حسینی وایي چې ټول خونکو ته سپارښتنه کړي چې په خونځو کې د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق په تړاو شاګردان وپوهوي.
زموږ هغه ماشومان چې د پولیو د واکسین نه به برخه پاتې کیږي باید هغه واکسین شي. په دې برخه کې من کاملا د ریاست صحت عامه سره همغږی وو او کوشش کوو خپل کمپاینونه کوو.
په کونړ ولایت کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر اساق نظامی وایي چې په ولسوالیو کې خپل ډاکټرانو ته پلان ورکړي چې خونځو ته ورشي او شاګردانو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي.
د تقسیم اوقات مطابق چې څو مکاتب په میاش کې دوی په پلان کې اچي نو یو ورځ د پاره ورزي خو کک با ځینو کې نه ورغلي او نه شوي نو هغه د ازمن کارمندانو خپل ځیپی بوي. خو موږ ته پلان ورکړی چې دوی باید د حتمی په میاش کې د مکتب نه یو ځل لیدنه وکړي او خپل د واکسینو متعلق پوهاوی هغې ته ورسي.
ډاکټر اساق د خونځیو د شاګردانو لپاره د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق عامه پوهاوی ارزښتمن ګڼي او وایي چې شاګردان په اسانۍ سره دغه پیغام خپلو کورونو ته رسولی شي. د یادولو ده چې د 2015 کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي خو په روان کال کې په کونړ ولایت کې یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او د ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
افغان ولسمشر غنی لوګر ته د یو سفر په ترڅ کې ویل دي چې هغه کسانو چې هر څوک وی په دې ولایت کې امزکه غصب کړي او بیا یې په خلکو خرڅ کړي ونیسي او عدلي ارګانونو ته معرفي کړي. نور حال لوګر از مرحده همکار داوود طپان په دې رپورت کې ورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی د نظامی او ملکی ادارو سره تر جلسو وروسته له ولسونو سره په خبرو کې ډیر مسایل یاد کړل. د خپل خبرو په ترڅ کې ویل چې دا ولسونه باید د دې نظام ملاتړ وکړي او یوازینی لار چې دوی لري د نظام ملاتړ او ځواک منیدل دي. د په خبره چې د دې ولایت نظامی ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د دې ولایت علما سره فاصله لنډ کړي او څوک پرې نګدي چې د هیواد علما کرام وزوروي او چاپې پرې ووهي.
اول هدایت داو چې هیڅ څوک د علما کرام باندې چپناچی
نموړی دا موبایل چې په دې ولایت کې ډېر ځمکې دي او د ځمکو د اراضي مسولینو ته سپارښتنه کړي چې دقیقه سروې او څارنه وکړي او لاغه ورسته غصب شوی ځمکې د ولایتي چارواکو په مرسته وګرځوي. ولسمشر غنی په خبرو کې ویل چې ولایتي ادارې ته ویل دي غریب او بیچاره خلک ونه ځوروي، هغه کسان چې ځمکې غصب کړي او په دې بیچارهګانو یې خرڅ کړي ونیسي.
هدایت مایی نیست که اشخاص غریب، اشخاص بی‌بضاعت که پول دادن باورد جبر قرار داده شوند، کسایی را که زمین سر از اینا فروختن و غصب کرده بودند دستگیر کنند تا دست قانون بشه.
دولت مشر په خبره دوی د امنیت او غصب مسله په لوګر کې په خپل تعقیبوي او هڅه کوي. د دې ولایت والی، ولایتي شورا وکیلان او قومي مشران لارک سره مستقیمه رابطه ولري او دغه مسله لنیک دی وڅاري. د لوګر والی محمد علیم فدای دولت مشر د سفر په اړه رسنوی ته په خبرو کې وویل، ولس مشر ډاډ ورکړ د چین د مرستو په نتیجه کې چې کوم بلاکونه په افغانستان کې جوړیږي یو برخه به په لوګر کې وي. د دام ویل چې د مساینک د پروژې د کابل او لوګر ترمنځ د غځېدلې لوی لارې د جوړېدو په اداره کې د نویو تغییراتو په اړه د ولس مشر سره په اداري او نظامي ناسته کې خبرې وشوې.
دوی نن ولس ته ډېر واضح پیغامونه درلودل، هم د انکشاف په برخه کې، هم د امنیت په برخه کې، هم د سولې په برخه کې، او هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې باندې د ډېر واضح پیغامونه درلودل.
د نوموړي په خبره د ولسمشر سفر لوګر ته ځانګړی ارزښت درلوده او دا سفر د ولسونو په ملاتړ کې له دوی سره ونډه اخیستلی شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی لومړی سفر لوګر ته په داسې مهال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د نامنۍ زیاتېدو خبره ګرمه شوې او د چارو کارپانو په خبره په زرګونه جیره په ځمکه غصب شوې چې دا سفر پرې مستقیم اغیز لري. داود تپان، ازادۍ راډیو، لوګر.
د مشال په نوم دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
دا مثال
مشال رادیو
00 20 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او ښایسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ته ترسره کېدو قانوني وخت کمه موده پاتې شوې ده، په دې هیواد کې لا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو بهیر یوې وروستۍ نتیجې ته نه دی رسیدلی. هغه کمیسن چې د انتخاباتو اصلاحاتو لپاره ټاکل شوی وای په دې برخه کې په شدت کار کوي. نور تفصیل اجمل اندرا کوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي رادیو ته وویل، د انتخاباتي نظام بدلون، د انتخاباتي حوزو موضوع او د شفافیت په نوم د یوې کمیټې رامنځته کول د دوی هغه درې وړاندیزونه دي چې ولسمشر پرې د نور کار خوښته نه کړي. خغلی توحیدی وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د خپل کار د لومړۍ مرحلې له ترسره کېدو وروسته دا مهال په دې درې موضوعاتو په شدت کار کوي. همدارنګه موږ د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو، د محلي شوراګانو او د ښاروالیو پر انتخاباتو هم کار کوو. د انتخاباتي نظام د بدلون په اړه د موازي نظام سربیره چې مخکې مو وړاندیز کړی و، پر یو بل وړاندیز د څو اړخیزي نمایندګۍ انتخاباتي نظام په نوم کار کوو. موږ هیله من یو چې د ولسمشر د دریاتیایمې ګډې فرمان سره سم به د قوس د میاشتې تر پایه پورې خپلې بشپړې طرحې ولسمشر ته وسپارو. دا په داسې حال کې دا چې د انتخاباتو د څارنې ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او خلک د انتخاباتو د راتلونکي په اړه شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ډلې اجرایوي رئیس یوسف رشید سمو د مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون منل شوو طرحو د عملي کېدو لپاره چټک ګامونه نه دي اخیستي. دا انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی هم ټینګار کوي چې د دوی د منل شوو طرحو سره سم د حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ګامونه چټک کړي. نوموړي که څه هم ومنله چې ښایي دا انتخابات په یو څه ځنډ ترسره شي، خو ویې ویل د افغانستان حکومت پرته له دې چې پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وکړي بله چاره نه لري، ځکه د نوموړي په وینا مقننه قوې مشروعیت له لاسه ورکړی او د قضایه قوې ټولو غړو هم د باور رای نه دی ترلاسه کړي چې ورسره د ملي والد حکومت مشروعیت نور هم تر پوښتنې لاندې راځي. نوموړي د اساسي قانون د لوی جرګې د جوړېدو لپاره هم په وخت راتلونکو انتخاباتو ترسره کول مهم وبلل.
حکومت ناګزیره برای برگزاری انتخابات پارلمانی
دی. وایي حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له ترسره کېدو پرته بل اشاره نه لري. د حکومت د مشرانو ترمنځ د شوي سیاسي توافق لمخې له پایل څخه دوه کاله وروسته د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو له انتخاباتو وروسته باید د اساسي قانون لوی جرګه جوړ شي. څو چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات نه وشي، د اساسي قانون لوی جرګه هم نشي جوړېدای.
لوی جرګې قانون اساسي ناممکنه.
نوموړی ویل د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د انتخاب کمیټې کار په پیل دوه دی او ټینګار وکړ هر څومره زر چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران وټاکل شي همره د راتلونکو انتخاباتو د سند مخنیول کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور سمو د مخکې ویلي و د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي ستونزو د هواري په هدف د طرحو په جوړولو کې پاتې راغلی او یوازینی ټینګاري د کمیسیون د غړو پر بدلون دی.
د نړۍ رنګونه د نړۍ عجیبه کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
ګارډین روس پاڼه لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال شام ته جګړې ته استوي. روس پاڼه لیکي ایران دا وکوي چې یوازې شامي او امنیتي چارواکو ته د وسلوالو ضد جنگیدو مشوره ورکوي او عملیات پلانوي، خو حقیقت دا دی چې له دوو شارونو ګڼ افغانان کډوال ګماري او شام ته استوي چې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو مرسته او ملاتړ وکړي. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
برتانوی ګارډین ورسپانه لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال په شام کې د جنگیدو لپاره ګماري او داوه کوي چې دا په دمشق کې د شیعه مزارونو ساتلو یو سپیشلای کار دی. ورسپانه لیکي ایران په شام کې جنگیدونکو افغان کډوالو ته د میاشتنی تنخواه او په ایران کې د اوسېدو جواز وادي ورکوي. په شام کې تر لبناني حزب الله ځواک وروسته د فاطمیون په نامه د افغان کډوالو پوځي ډله دویم لوی بهرنی ځواک دی چې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنگیږي. په می میاشت کې له ایراني دولت سره تړلو خبري اژانسونو خبر ورکړ چې په شام کې د جګړې له پیل راهیسې هلته د فاطمیون په نوم د ځواک لږ تر لږه 200 وسلوال وژل شوي دي، خو دا روښانه نه ده چې تر هغې وروسته څومره کسان هلته وژل شوي. ایران تل دا وکړي چې په شام کې یوازې په مشاورتي ډول کار کوي او خپل لوړپوړي قومندانان د عملیاتو پلانولو او څار لپاره استوي، خو په جګړه کې د افغانانو کارول ښیي چې تهران نور لارې هم کاروي. ګارډین ورسپانه وایي هر ورځ له مشهد او قوم ښارونو افغانان برتی کیږي. دا هغه ایرانی ښارونه دي چې پکې تر ټولو زیات افغان کډوال میشتي. ورسپانه وایي ایران له 300 کلونو کم عمر افغانان هم په شام کې د جنگیدو لپاره جذبوي، خو هغوی باید له خپلو میندو پلرونو لیکلې اجازه نامه ولري. ګارډین ورسپانه زیاتوي په روان منی یا خزان کې خبر راغی چې په شام کې یو 14 کلن افغان وژل شوی چې له ایران هلته استول شوی و. بل دا چې په ایران کې د جنازو زیاتېدل ښیي چې هغه هیواد په شامي جګړه کې ډیر دخیل دی.